السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی په کابل کې د ویزو ورکولو څانګه بیا پرانستې ده نور مسایل هم لرو د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي که موقت اوربند هم وي د طالبان او افغان حکومت او امریکا ترمنځ به د باور جوړونې په برخه کې ډیره زیاته مرسته وکړي په دې اړه باندې تفصیل تر خبرونو وروسته لومړی خبرونه فریبا ظاهر وایي
په سر کې د تو مهمو خبرونو سره ټکي پاکستان اعلان کړی چې سر له سبات خبر په کابل کې د هغوی سفارت افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ بیا پیلوي د هلمند چارواکي وایي د ولایت په سنګین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یوه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي او د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې په یوې بمي چاودنه کې لږ تر لږ شپږ اویا کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل پاکستان اعلان کړی دی چې د دسمبر له 9 یعنی سبا څخه به په کابل کې د هغوی سفارت افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ بیا پیلوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان سفارت د دې خبرې پخلی کړی تر دې وړاندې افغانستان د دسمبر پر 28 یعنی پرون په پېښور کې خپل قونسلګری تر 3 میاشتو بند وروسته بیا پرانسته په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبریال طاهر خان په دې اړه وایي
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډیره زیاته شوې وه نو بیا سفرونه شوي وو د پاکستان د استخباراتو مشر تللی وو خارجه سکتر تللی وو کابل ته کابل کې خبرې شوې وې نو یو بل ته به ضرور لکه دغې په د هغې سفر نه وروستو بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغې دواړو کیدی شي په دې باندې اتفاق کړي وي چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې په هغې باندې به خبرې کوو
افغانستان په پېښور کې خپل قونسلګری د 2019 کال د اکتوبر پر 13 له هغه وروسته وتړل چې په پېښور کې پر افغان مارکیټ پولیسو چاپه وهله پاکستان بیا په کابل کې په خپل سفارت کې د ویزو څنګه د 2019 کال د نوومبر پر 3 وروسته لاغه بند کړ چې دوړ خو پر یو بل د خپل سفارت د ډیپلوماټانو د ضرورت تورونه لګولې و د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري وژل سوي دي او څلور نور ټپیان دي د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسله والو طالبانو په سنګین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید وکړ د زیاتوي
په اړوند پوسته کې تقریبا په تعداد د 13 کسه سرتیري میشتي په دې 13 کسه کې په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د معلوماتو په اساس باندې لس نفر هم شهادت رسېدلي دي او څلور نفر ټپیان شوي دي او څلور نفر نور هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی
ځواک زیاته کړه چې په متقبلو ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو دقیق شمېرې معلوم نه دی طالبانو د دې برید مسؤلیت ومنه د غزنی چارواکي وایي 9 تنه افغان سرتیري په دې ولایت کې د طالبانو له زندانه تښتیدلی دي د غزنی د والي ویان عارف نوري نن رسنیو ته په واسطه پیغام کې وویل چې دا سرتیري د اباند ولسوالۍ په بادام کې چې سیمه کې د طالبانو له زندانه په تښتې بریالي شول د شغل نوري په خبره په دې کې شپږ تنه د ملي اردو سرتیري او درې نور سیمه ییز پاتون کوونکي ول نو موږ زیاته کړه دا کسان له تیرو 2 میاشتو راهیسې د کابل کندهار پر لوی لار د مسافر وړونکو موټرو څخه د طالبانو لخوا برم تسوي ول وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیا ولایت کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي دي د دفاع وزارت مرستیال وایان فواد امان نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له دې کسانو سره په پکتیا کې د وسلو یو کوچنی زیرمه حمله منځته تللې ده شغله مند د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې سموږ غلازا د راډیووري د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې د لری بم چاودنې له کبله شپږ اویا کسان وژل شوي دي دا په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې تر ټولو خونړۍ چاودنه بلل سوې د حکومت یوه ویاند ویلي شاید دا شمېره نوره هم لوړه سي ځکه ډېری کسان روغتونونو ته وړل شوي دي د موګادیشو ښاروال عمر محمود محمد د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې تباندې نوې کسان ټپیان شوی دي او ډېرې یې زده کوونکې دي تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی په القاعده شبکې پورې اړوند د الشباب ډله اکثر دا ټول بریدونه کوي د افراطي ډله څو کاله دمخه له پلازمینه موګادیشو ایستل شوی و او د امریکا د دفاعي برخي یو ملکی قراردادي په عراق کې وجل سوي دی. د امریکا د وزارت وای دا کس د عراق په کرکوک شهر کې د عراقي پوځیانو پر وړاندې د توغندیو د بریټ پر مهال وجل سوي دی. امریکایي چارواکي وای د دې بریټ لامل یو شمیر عراقي سرتیري هم ټپيان سوي دي. د امریکایانو په وینا پر کیو پوځي اډې پرون لشتلجه د توغندې لګیدلې دي. د اډه د عراقي عسکرو د چې یو شمیر امریکایان هم ورسره یو ځای دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حمله مسولیت نه دی منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې پر یو شمیر عراقي اډو د ایران لاټړي ځواکونو په بریدو تورن کړي وو او مایک پومپیو خبرداري ورکړې وو چې کچیرې د ایران له لوري یا د ایران د ملاتړو کسانو لخوا په عراق کې پر امریکایانو حمله وسی متحده ایالاتونو به سخت ځواب ورکړي. د خبرونو پای
فری با ظاهر و ده افغانستان سیمیا و نره مهم خبرونه ویل کولی شه. ده خبرونه ده ازادی راڈیو پو ویب پانه ازادی راڈیو تکی کام که بیا ولو ولی. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی په کابل کې د ویزو ورکولو څانګه بیا پرانستې ده. سر له یک شنبه به د ویزو پروګرام پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که اوربند موقت هم وي د باور جوړونې لپاره ډېر مثمره تمامیږي.
ټولې نښې نښانې د دې سرګندوی کوي چې مقابل لوری یعنې د طالبانو تحریک دې پایلې ته رسیدلی چې که موقت اوربند هم وشي خنډونه او بې باوري به له منځه لاړ شي.
په موګادیشو کې پلازمینه په بخښنه سره د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن یوه لویه چاودنه وشوه.
هره ورځ راځو سهار در ماښام په قطار کې ولاړ یو نمرسته
وحان كدعي اكس كنترول طرح وين
د موګادیشو خاروال ویل چې اودیدونکو مواد یو ډک موټر لې یو غنی غنی ډکه پوسټي سره و چاودید. غنو کسانو ته مرګوب لواوخته. په غزنی کې له هغه ولسوالیو چې پکې جنگ دی راکړ شوی کډوال وی چې هیڅ مرسته ورسره نه درشوي.
هر ورځ راځو سهار در ماښام په قطار کې ولاړو نه مرستي سره نشيسته.
جنگو دي بدامنه یو دي سخت حالات ول وجه دلته راغلی. مقصد دلته موږ ته دولت هیڅ توجه او هیڅ فکر نه کوي.
مخام په خیر راځو لمړی مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په کابل کې د ویزو ورکولو څانګه بیا پرانیستي. په کابل کې به د پاکستان د سفارت لخوا د ویزو ورکولو پروګرام سر له سبا پیلېږي. پرون په پېښور کې د افغانستان قنسلګری هم له دریو میاشتو تړل کېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. د افغانستان او پاکستان ډیپلوماتیکي اړیکې په دې وروستیو وختونو کې خاصتاً د قنسلګریو په برخه کې سړې شوې وي. د مشال رادیو له خبریال طاهر خان سره چې د مشال رادیو لپاره له پېښور راپورونه جوړوي، له اسلام آباد راپورونه جوړوي، اسرار علم مومند خبری کړی دی. او لمړی طاهر خان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تصمیم په اړه باندې مکمل جزئیات موږ ته وروي.
دا ویزه پاکستان بند کړی وی د نومبر په 3 نیټه چې کله دواړو هیوادونو په یو بل د خپل ډیپلوماټانو په کابل او اسلام آباد کې د تنګولو تور لګولیو نو کشیدګی زیاته شوی و. او پاکستان بیا دا اعلان کړیو چې د امنیتی اندېښنو لامل دوی دغه کار بندي، لیکن پاکستان اوس دا اعلان کړی دی چې سبا د اتوار د ورځې نه به دوی د ویزو دا کار شروع کړي. او 13 ورځ په پیښور کې هم د افغان حکومت خو اعلان وشو چې کوم کونسلګری به د افغانستان په پیښور کې چې هغه په اکتوبر په 11 باندې تړل شوی و هغه هم 13 ورځ هغه هم خپل کار بیا شروع کړ. د شاوخوا 3 میاشتو نه پس او هغه هم ویزه وسور کړي. او د پیښور کونسلګری په داسې حالت کې تړل شوی و د افغانستان د حکومت لخوا چې افغانستان وایي په پیښور کې چې کوم افغان مارکیټ هغه ځمکه ده هغه د دوی ملکیت ته پاکستان وایي چې د پاکستان سپریم کورټ فیصله کړی دا چې دغه ملکیت په خبر د یو کس ته نه پاغي باندې هم لانجو. خو د سرکاري چې دواړو هیوادونو اوس تر څه حدا دغه تشنج کشیدګي کم کړی دا، لیکن د دغه مسلې د حل لپاره چې کمپلاوي د افغانستان د حکومت لخوا 15 کسیزه راغلی او هغه خپل خبرې اوس په پاکستانیانو سره بشپړ کړې دي، مکمل شوې دي. او 13 ورځ په اسلام آباد کې سفارتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هغه پلاوی تل دی جمعې په ورځ، لیکن په خبرو کې د دغه افغان مارکیټ د مسلې په اړه باندې پرمختګ نه دی شوی. او افغانستان دا خبره کوي چې دغه ځمکه د دوی ده او د پاکستان جوړېدو نه مخکې دا د دوی ملکیت وو، دا د افغانستان د ملي بانکو. پاکستان نو دا وی چې سپریم کورټ وچ دا د افغانستان په ځای د یو پاکستانی دا
څنګه چې تاسو ویل چې دغه مسله د مارکیټ غلا هم پر ځای پاتې ده، خدای به باوجود دغه سفارتي اړیکې ترڅ حد بحالی دل ستاسو په خیال د دې وجه صدا
زما نظر دا دی چې کله کشید ډیره زیاته شوه او نو بیا سفرونه شوه د پاکستان د استخباراتو مشر تلو، خارجه سکرتر تلو کابل ته، کابل کې خبرې شوه وي. نو یو ملتبه ضرور لکه دغه په دغه سفر نورستو بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغی، دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وي چې مسلې هم دغه تګ راتګ په خبرو کې پاره باندې به خبرې کوو. نو دا رنن په کابل کې د پاکستان او د افغانستان تاجرانو هم یو دورغنی کانفرنس نن شروع شو، پرون د پاکستان د پلاوی تلې دي 12 کسان تاجران د پیښور، د خیبر پختونخوا پکې دي، د کراچي او د نور ځینو پکې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د مشال رادیو د خبريال طاهر خان خبري مو واوریدلې. هغه وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د یک شنبه ورځ په کابل کې د سفارت کنسولګری برته پرانیزي او خلکو ته به د ویزو د ورکولو پروګرام لسره پیلېږي. اخو په پیښور کې هم د افغانستان کنسولګری د جمعې پورز باندې پرانستل شوې د لدرې میاشتو وروسته، په دې وروستیو کې په کنسولي کچه باندې د افغانستان او پاکستان اړیکې سړی شوې. د افغانستان د سولې علي شوراوي اوربندان که موقت هم وي، د طالبانو ډلې افغان حکومت او امریکا ترمنځ د بې باورۍ فضا له منځه وړي. د دغې شورا ویاند اسدالله زایری نن ازادي راډیو ته وویل اوربند کولی شي د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمیر پخوانی غړي وایي چې د طالبانو ډلې له لوري د اوربند احتمالي اعلان د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بنبست هوارولی شي. په دې اړه به د فیروزي عزیزي راپور چې موږ ته له کابل را لېږلی دی تاسو ته خبر کو. فیروزي عزیزي ته به غوږ شو.
موقت اوربند ته د وسلوالو طالبانو د احتمالي چمتووالي په اړه د راپورونو له خپرېدو سره سم د افغانستان د سولې علي شورا وایي اوربند کولای شي د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. د دغې شورا ویان اسدالله زایری د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه د دغې ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته د طالب پلاوي سفر د سولې په برخه کې یو ستر ګام دی. اسدالله زایری ټینګار کوي چې د طالبان لوري آن د موقت اوربند اعلان کولای شي د باور جوړونې لامل شي.
همه نشانه ها، همه شواهد حاکی از این است که طرف
ټول نخانی د دې سرګندوی کوي چې مقابل لوري یانه د طالبانو تحریک دی پایله تر رسیدلی چې که موقت اوربند هم وشي خندونه او بی باوري به لمنځه لاړ شي او شته واټن به لند شي.
وسلوهایی
که وجود داره کمتر میشن. دا څرګندونې داسې محل مطرح کیږي چې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه د دغې ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته تللی. یو شمېر رسنیو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي راپورونه خپاره کړي چې په طالبانو کې ځینې څیرې په موقت اوربند سره شوي. خو د طالبانو د پوځي او سیاسي برخو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه د دغې ډلې د مشرانو له لوري د احتمالي اوربند پریکړه نه ده شوې. امریکایي چارواکو او طالب استازو تر دې دمه په قطر کې د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک په تړاو لاس پړاو خبرې اترې کړې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی داود کلکانی وایي طالبان اوس په دې پوهیږي چې له مذاکراتو پرته بل لار نه لري. د ښاغلي کلکانی په خبره د طالبانو له لوري د اوربان اعلان د امریکا او د دې ډلې ترمنځ د سولې ځنډول شوی حالات له منځه وړي.
زما باور دا دی چې ممکن بنبست له منځه لاړ شي او له دې وروسته د طالبانو له لوري له بهرنیو ځواکونو سره جګړه هم کومه معنا نه لري. اوربند یو مثبت ګام دی او احتمال دا دی چې طالبان هم له اوربند وروسته له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
بعد از آتش بس شوند.
افغان حکومت ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته باید طالبان اوربان هم اعلان کړي. طالبانو تر دې وړاندې له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او ویلي دي چې له حکومت سره به هم د یو سیاسي اړخ په توګه خبرې وکړي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرات به د افغان حکومت له حضور پرته کوم ځای ونه نیسي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان دفاع وزارت د وال ستریت جرنال د راپور په خبرګون کې وایي په افغانستان کې د داعش ډله کلکه ځپل شوې. وال ستریت په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګه تر ټولو ډیر جنگیالي لري او جدي ګواښ ګڼل کیږي. دغه وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې دغه ډله ځپل شوې او د تیرو دوو کلونو په پرتله پکې کمواله راغلی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
امریکایي ورځپاڼې وال ستریت جورنال په یو تازه راپور کې ویلي چې له عراق او سوریې وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې د خراسان څانګه یوه پیاوړې ډله پیژندل شوې ده. دغې ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې په افغانستان کې دغه ډله یو جدي ګواښ ګڼل کیږي او تر ډېره حده ورسره د عراق او سوریې مالي ملاتړ کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د دغه راپور په خبرګون کې وایي چې په افغانستان کې دغه ډله شته او فعالیت هم لري، خو د دې هیواد په ختیځ کې د دوی پټنځایونه ځپل شوي او ګڼ شمېر جنګیالي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل
در شرق افغانستان مو دایش کمرش شکستان دیم دایش در شرق افغانستان
دا افغانستان په ختیځ کې مو د دایش ملا ورما تکړه دایش په کې ماته وخوړه او مرچلې مورته ویجاړې کړې. سباند د بزرې افغان امنیتی ځواکونو ته تسلیم شول، په سلګونو وو وجل شول او یو شمیرې وو تختیدل.
د دفاع وزارت د بیان مرستیال وای اوس په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه پټ دي، خو افغان ځواکونه به د هیواد په هر سیمه کې چې وي وزپي. بلخوا د پوځي چارو یو شمیر پوهان وایي داعش ډله په راتلونکي کې یو جدي ګواښ ګڼل کېدای شي. د پوځي چارو له دغو پوهانو عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش د ډلې یو شمیر غړي اوس هم د افغانستان په شمالي، ختیځو او لویدیځو برخو کې فعالیت کوي او په راتلونکي کې کېدای شي چې یو جدي ګواښ واوړي. خاغلی امرخیل وایي دا احتمال هم شته چې د سولې له پروسې وروسته یو شمیر ناموافق طالبان له دغې ډلې سره یو ځای شي.
دا شان ګنګوسې هم شته چې د طالبانو ځینو افراطي افرادو ویلي چې که د طالبانو ډله له افغان دولت او امریکا سره سوله وکړي دوی به له داعش سره یو ځای شي. مخکې هم لیدل شوي چې سپین بیرغونه په تور بدل شوي، خلکو هم ویلي او احتمال یې هم شته دی.
د امرخیل په خبره د داعش د ډلې ځینې افراطي غړي له ننګرهار نه کونړ ولایت ته تښتېدلي دي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې افغان دولت ته په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړو او د دوی د کورنیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
نن د دسمبر 28 د سینما نړیواله ورځ ده. د افغان فلم چارواکي وایي د افغانستان د سینما روان وضعیت ته اندېښنې وړ دی. د دغې ادارې رئیس سهرا کریمي شنبه ازادي راډیو ته وویل د افغاني فلمونو لپاره یوه منظمه تګلاره نشته، مجهزې سینماګانې فعالې نه دي او بودیجوي ستونزې هم شته. اخو په کابل کې د یو شمیر سینماګانو مسولین هم د افغاني سینما روان وضعیت ښه نه بولي او خپل کار نه هیلي دي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغانستان کې د سینماګانو سوړ بازار. د کابل ښار د پارک سینما مخه د ماسپخین 2 بجې سینما ته د تک د دویم ټایم پیل، خو څوک د فلم لیدو ته نه دی راغلی. سینما اوس لکه پخوا د افغانانو ترمنځ د ژبو پر سر نوم نه دی او په سینماګانو کې فلم کتونکي په اسانۍ نه موندل کیږي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې نور سینما ته د تللو دود ورځ تر بلې پیکه کیږي او ډیری یې د لمانځه تللو اندېښنه هم لري. د کابل د پارک سینما مسؤول فضل رحمان وایي خلک وس د فلم لیدو سره چندان مینه نه لري.
مردم با پدون با یونیفورم
په خو به خلک په یو خاص یونیفورم کې د فلم لیدو تراتل، حتی کورنۍ خو وس د فرهنګ په تلویزیونونو کې د سریالونو فلمونو پر راوتلو سره پکه شوه.
د فضل رحمان په خبره پارک سینما په یو وخت کې د 550 نندارچیانو ظرفیت لري، خو اوس په ورځني ډول له 15 تر 30 پورې کسان د فلم لیدو ته ورځي.
مردم قبلا با فامیل تمام
شیرینداد له دیرشو کلونو را په دې خوا چې د فلمونو لوبغاړی پاتې شوی او هم د پامیر او آریانا په سینماګانو کې د ماموریت په صفت کار کړی دی، راته د کابل سینماګانو د اوس او تیرو دیرشو کلونو مخکې توپیر کیسه کوي.
دیرش کال وړاندې به خلک له خپلو کورنیو سره پامیر، آریانا، پارک، زینب او خیرخانی سینماګانو ته د فلم لیدو ته راتله او هغه یو ښه وخت و، خو اوس کورنۍ څه چې یو کس هم د سینما تلو ته زړه نه ښه کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد سینما سره د خلکو د مینې د کمښت د لاملونو په اړه داسی وای
اوس بیکاری ده، خلک پیسې نه لري، کنه اوس موږ د تفریح وخت دی، باید سینما ته د خپل ذهن بدلول لپاره لاړ. زه معمولا هندی امریکایی فلم نه کورم،
نن د دسمبر 28 د سینما له نړیوالې ورځ سره برابر ده. له دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغان فلم رئیس سحرا کریمی هم د افغاني سینما کورنۍ وضعیت د اندېښنی وړ بولی. نوموړي چې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دغې ستونزې د هواري لپاره دوی ځینې ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د داخله خود افغانستان هنوز
د سینما وضعیت د نن په هیواد کې د اندېښنی وړ دی. نو بودیجه ورته شته او نه هم د حکومت لوري لاسیمه پاملرنه، خو افغان فلم په راتلونکي کې ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په پل کېدو سره به یې د افغان سینما وضعیت ښه شي.
سینما افغانستان ته د شلمې پیړۍ په پیل کې راغله. دوه لسیزې وړاندې هم په افغانستان کې د ولایتونو پلازمېنې په ګډون 45 سینماګانو فعالیت درلود چې یوازې 23 یې په کابل کې وي، خو اوس مهال په پلازمېنه کابل کې یوازې 2 سینماګانې آریانا او پارک فعال دي. په تیرو 2 کلونو جګړو کې د یو شمېر سینماګانو ودانۍ ویجاړې او یو شمېر نورې په سوداګریزو ودانیو او دولتي ادارو بدلې شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غواګی است. د موګادیشو په یوې ګڼمیشتې سیمه کې نن یو لوی چاودنه شوې ده. لسګونه کسان په دغه چاودنه کې مړه او ټپیان شوې دي. په دې اړه پام وکړئ، یو راپور ته چې تر لاندې د میورسته به درته خبر کم.
waxaa ka dhacay X control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari
xamuul. سومالیا د پلازمینې موګادیشو د خاروال عمر محمود محمد غاګو چې دی وی لوی چاودنې په اړه له خبریالانو سره خبرې کولې. عمر محمود محمد وویل چې له چاودیدونکو موادو ډک موټر نن له یوې ګڼې ګوڼې ډکې پوستې سره وچاودید. په چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د مخکې ویلي و چې د مړو شمېر تر اوسه پورې دقیق نه دی معلوم. اخوا د سومالیا چارواکو ویلي په پلازمینه موګادیشو کې چاودنې له امله د مړو شمېر شپږاویا کسانو ته رسیدلی دی. د ټپیانو شمېر چې پکې ډیر زیات ملکیان هم شامل دي تر سلو اوښتي دي. په القاعده پورې تړلې الشباب ډله په موګادیشو کې فعاله ده، خو کله چې دغسې د ملکیانو تلفات کیږي نو دا ډله او نورې تروریستي ډلې د مسؤلیت له منلو اوږه خالی کوي. دا افراطي ډله 2 کاله د مخه له پلازمینې موګادیشو ایستل شوې، خو لا هم دغه ډله د سمندر غاړې هوټلونو په څیر د لوړې سطحې سیمې په نښه کوي. د نورستان کانتیوا درې ته په لومړي ځل افغان ځواکونه لاړل او هلته امنیتي پوستې جوړوي. کانتیوا دره د مرکز پارون اړوند 50 کیلومتره اوږده دره ده چې تر اوسه د افغان حکومت له واکه وتلې وه. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان حکومتي مسولین وای په لومړي ځل د مرکز پارو نړوان کانتی وادرې ته افغان ځواکونه لاړل او هلته د تلپات امنیت ټینګښت لپاره امنیتی پوستي جوړوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
ځواکونه په هلو ځلو او خاصا د کانتی وادو لسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت د منطقې ته غزول کیږي او دلته به د دولت امنیتی پرسونل ځای په ځای کیږي. امدا اوس موږ سره راغلي دی او دلته ځای په ځای شو.
د کانتیوا درې اوسیدونکي وای پوره اتلس کاله کیږي چې پری وسلوال طالبان حاکمو او په سبب د بیا رغونې او آبادۍ چاري ندي شوي. اوس چې سیمې ته افغان ځواکونه تللي نو له حکومت غواړي چې ورته د امنیت ټینګولو ترڅنګ د آبادۍ بیا رغونې د پرمختګ او نورې چاري پیل کړي. دوه تنه قومي مشران محمد اسماعیل قانوني او عبدالولي صدیقي وای
دیونه غوښتنه کوم چې دی وطن لپاره دی کانتیوو لپاره باید بادسازی د انکشافي په برخه کې او خصوصا د ولسوالۍ جوړولو کې موږ دیونه توجه غواړو. باید دلته ولسوالۍ جوړ شي. د ټول د ولوسو همدغه غوښتنه دي. موږ غواړو چې دلته باید د حکومتي څه کارونه کېږي بعد موږ د هغې حمایه وکړو.
مخکې دې علاقه کې طالبان واکمنی وو او داسې زورونه کېده خلک باندې قسمه قسم حالات راتلو. اوس د امنیتي ځواکونو راتلو سره خلک ډیر خوشحال دي. په دې توقع کې دي چې دلته آبادیان وشي. آینده موږ توقع لرو چې حکومت موږ سره ښه مرسته وکړي. بل د ولس غوښتنه دا ده چې یو ولسوالي وجود ته راشي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای کوښښ کوي چې د یاد درې اوسیدونکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي.
د کانتیوا د ولسونو غوښتنه دا و چې دلته ولسوالي ایجاد شي نو موږ به د دې لپاره هلې ځلې کوو چې دغه دره چې 50 کیلومتر طول لري او لسګونه کلی پکې دي د دې مستحق دی رښتیا هم چې دلته ولسوالي جوړ شي. موږ به په ټول توان باندې د دې دغه غوښتنې د عملي کولو لپاره ان شاء الله اجرات کوو.
د یادونې وړ ده چې کانتی وادره د نورستان مرکز پارون پوري تړلې 50 کیلومتر اوږده او شنه دره ده چې له 40 زرو زیات اوسیدونکو لري. تر اوسه یاد دره د حکومت لولکي وتلې و. حکومتي مسولینو او افغان ځواکونو ورته تګ راتګ نشو کولای او دا لومړی ځل ده چې هلته د نورستان والی او نور مسولین سفر کوي او پکې امنیتي ځواکونه ځای په ځای کیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس ورزو غزنی ته د غزنی مرکز ته د جګړو له امله کډه شوی کډوال شکایت کوي چې په دغه ځای کې د دولت او نړیوال خیریه موسسې ورسره هیڅ مرستې نه کوي. دوی وایي په ساړه ژمي کې په سخته سړځي کې د سونتو کې او نه هم د خوراک لپاره هیڅ د اړتیا وړ شیان لري. خو د کډوالو چارو ریاست بیا وایي له دغو کډوالو سره یې تر یوې اندازې مرستې کړي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور را لیږلی.
دا غزنی دی یک خواجه عمر یو جغتو هغه ولسوالۍ دی چې سش کال زیات کډوال د غزنی مرکز ته راکړ سوی دی. دغه درې واړه ولسوالۍ له یو کال ځنډ څخه وروسته د دولت لاس ته لوېدلې دي. خو په ځینو کې هر شپه د دولت د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې وي چې له امله یې اوسیدونکي اړ سوي تر څو کډوال سي. د دغه ځای کډوال شکایت کوي چې په دغه ځای کې دولت او نړیوالو خیریه ټولنو ورسره هیڅ مرستې نه دي کړې. دوی وایي په ساړه ژمي کې په سخته سړځګۍ کې نه د سون توکي او نه هم د خوراک لپاره هیڅ د اړتیا وړ شیان لري. له دې یک ولسوالۍ څخه راکړه سوی توریالۍ وایي هره ورځ د کډوالو چارو ریاست مخې ته راځي تر څو ورسره مرستې وسي خو بیرته خالي لاس ستنېږي.
څو مرکز دي غزنی ښار ته راغلي یو نه د سون توکي لرو نه څه غوړو وړو دا شی راته برابرېږي. چا راته وویل چې دولت مرسته درسره کوي. هره ورځ راځو مرستې والا ته راځو چې مرسته دفتر ته راسو مرستې راسره وکړي. سهار در ماښامه په قطار کې ولاړو نه مرستې سه نه شی سته. ماشومان مو ټول یخ زوبل کړل. لوړو مقامات څه دا غواړو چې موږ ته د سون توکي او څه مرسته راسره وکړي.
د اندړو له ولسوالۍ څخه راغلی عبدالحکیم هم وایي دولت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
شاره کې ماجرین کې پایلن وسم موږ کډوال یو. موږ د جنگو د بدامنۍ یو د سخت حالات ول وجه دلته راغلی یو. مقصد دلته موږ ته دولت هیڅ توجه هیڅ فکر نه کړی نه کوم کومکونه موږ سره سوي دي نه کوم مرستې موږ سره سوي دي. مقصد در به در یو پوسوي کونډې لرو اعتماد لرو پوسوي یخت کوټې دي سړی دي پوسوي ازوغ نه لرو لرګي نه لرو شی نه لرو یو شی هم راکړو.
دا یوازې د دغه درې ولسوالیو اوسیدونکي نه، بلکې د دې تر څنګ له اندړو، قرباغ، زنخان، ګیرو او بند مقور او تقریبا ټولو پښتون میشتو ولسوالیو یو شمېر خلک د غزنی مرکز ته د جګړو له امله راکډ سوي دي.
له غزنی مو راپور واورید. په همدې سره پروګرام ختمیږي.